کابل کې د ماپښین 2 بجې سوې. السلام علیکم، زه فریبا ظاهر یم. دوستانو، د ازادي رادیو د راتلونکي ساعتونه تر شنه اسمان لاندې اونیسي خبرونه ته ځانګړې شوې چې په ژوندۍ بڼه به زما همکاران درته وړاندې کړي. په دې خبرونه کې اول ساعت د کابل کانفرنس ته ځانګړې شوې ده، او دوهم ساعت به د په کابل ښار کې پر پرونیو مظاهرو خبرې وسی، بحث به وسی. تاسې هم ټلیفون کوي او زموږ د دې خبرونې مېلمانو څخه خپلې پوښتنې مطرح کوي. خو د معمول سره سم خبرونه په خبرونو پیلو چې زه فریبا ظاهر درته وړاندې کوم. لومړی د مهمو خبرونو سرچکې. نن په ارګ کې د فوق العاده امنیتي غونډې پر مهال پریکړه وسوه چې هغه کسان چې د قانون خلاف عمل کړی و پیژندل سي او د قانون سره سم مجازات سي. د ملي امنیت ریاست په هرات کې د سړي تښتونکو یو شپږ کسیزه ډله نیولې ده، او د امریکا متحده ایالاتو دفاع وزیر جیم ماتیس وایي واشنگټن مجهز راکټونو ته د شمالي کوریا د لاسرسي هڅې یو ښکاره خطر بولي. د خبرونو تفصیل. نن په ارګ کې د فوق العاده امنیتي غونډې پر مهال پریکړه وسوه چې هغه کسان چې د قانون خلاف عمل کړی و پیژندل سي او د قانون سره سم مجازات سي. د افغانستان د دفاع وزارت امنیتي مرستیال مراد علي مراد نن په کابل کې وی خبري غونډې ته دا خبره وکړه.
امروز در جلسه امنیتی که در ارګ دایر شد، لوی سرنوالی افغانستان
دایوی نن په هغه امنیتی غونډه کې چې په ارګ کې تر سره شوه، د افغانستان لوی سرنوالی ته سپارښتنه وسوه چې هرڅه عاجل موضوع له ټولو جزئیاتو سره وڅېړي او د پیښې عاملین نوته به د قانون سره سم سزا ورکړل سي. شغل مراد ویل چې په کابل کې د پرونیو مظاهرو پر مهال 15 تنه وژل سوي او د پولیسو په ګډون نونستانه نور ټپیان دي. په ارکین نه غونډې چې د ولسمشر اشرف غنی په مشرۍ جوړه سوې وه، په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن هم ګډون درلود، او په کابل کې د وروستیو تاوتریخوالي په اړه خوشنۍ پکې وښودل سوه. دا خبره داسې مال کېږي چې د افغانستان د ولسي جرګې رئیس وایي د هیواد روان بحران د حل لپاره باید ملي اجماع رامنځته سي. پرون په کابل کې لسګونو تنو مظاهره کوله، او د افغانستان د لوړپوړو چارواکو د استعفا غوښتنه کوله. د ملي امنیت ریاست په هرات کې د سړي تښتونکو یو شپږ کسیزه ډله نیولې ده. د هرات ملي امنیت رئیس داد محمد حریفي نن په دغه ولایت کې خبریالانو ته وویل چې د دغو انسان تښتونکو له منګولو یو 12 کلن ماشوم هم خوشې سوی دی. ملي امنیت ریاست وایي دغه ماشوم شل ورځې وړاندې د هرات له ښار څخه تښتول سوی و چې تېره شپه د ملي امنیت ریاست د ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې له ګذرې ولسوالۍ وموندل سو. د دغه ماشوم پلار عنایت الله رسنیو ته ویلي چې انسان تښتونکو د نوموړي د زوی د خوشې کېدو په دلکه درې لکه ډالر غوښتي وو. نو وړي همدارنګه له حکومت څخه وغوښتل چې دغه انسان تښتونکي په اعدام محکوم کړي. کابل په روانه اونۍ د یوې نړیوالې غونډې کوربه وي. تاکل سوی چې د کابل پروسه په نوم په دې نړیواله غونډه کې د بیلابیلو هیوادونو او سازمانونو استازي برخه ولري. په دې نړیواله غونډه کې به چې د روانې سې شنبه پر ورځ جوړیږي، د افغانستان پر سیاسي او امنیتي وضعیت خبري وسی. د افغانستان جمهور رئیس په خبر پاڼه کې ډاډ ورکړی چې دا غونډه به په ټاکلي وخت ترسره شي. د ویست انډیز کرکټ ټیم د افغانستان د کرکټ ټیم ته د شل اورونو په لوبه کې پشپش وکټو ماته ورکړه. پچا کوربه هیواد ویست انډیز وکټله، او افغان لوبډلې ته د لوبي بلنه ورکړه. افغانستان یو سلو لس منډې وکړې. د هدف ته د ویست انډیز لوبغاړي په اولسمه ورکې د څلورو لوبغاړو په سوځې دوه سره ورسېدل. سبا به افغانستان د شل اورونو دوهمه لوبه له ویست انډیز سره وکړي. د وخت د مالات افغانستان خبرونه اوس په څو نړیوال خبرونو ته وړاندې کوم. زموږ خلک ساتي رادیو ری. د امریکا متحده ایالاتو دفاع وزیر جیم ماتیس وایي واشنگټن مجهز راکټونو ته د شمالي کوریا د لاسرسي یو ښکاره خطر رامنځته کول بولي. ویل کېږي شمالي کوریا هغه توغندیو ته لاسرسي لپاره هڅې ګړندۍ کړي چې د اټومي سرګلولو د انتقال وړتیا لري، او وکولی سي امریکا او نور هیوادونه په ښکاره په نښه کړي. د امریکا متحده ایالاتونو دفاع وزیر جیم ماتیس په سنگاپور کې په یو نړیوال امنیتي کانفرنس کې د شمالي کوریا د هڅې یو عاجل ګواښ وباله.
North Korea's continued pursuit of nuclear weapons and the means to deliver them.
د وی د شمالي کوریا اوسنۍ پروګرام پښکارا شي چې دغه هیواد ته غو بالستیک توغندیو د ترلاسه کولو هڅه کوي چې د اټومي سرګلولو د انتقال وړتیا ولري، او لوی قاره ته بل قاره په نشه کړای شي. دا کار په سیمه کې زموږ متحدینو، شریکانو او ټول نړۍ ته بیړنۍ او جدي ګواښ دی.
our partners, and all the world.
جیم ماتیس یاد کرد چی غواری تخت بهیر وطنده بی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د امریکا د استخباراتي ادارو دا تورونه رد کړل چې له روسیې څخه هکرانو د متحده ایالاتو د تیر کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې مداخله کوله. ولادیمیر پوتین ان بی سی تلویزیون ته وویل چې هکران هر ځای پیدا کېږي، کېدای سي چې په روسیې کې وي، په آسیا کې، حتی په متحده ایالاتونو او لاتینې امریکا کې وي. د امریکا استخباراتي ادارو ویلي دي چې پوتین له هکرانو غوښتي وو چې د ډیموکرات ګوند هیملونه حق کړي او د امریکا د تیر کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د جمهوري غوښتونکو د کاندید ډونالد ټرمپ په ګټه هڅې وکړي. او د مونتینګرو حکومت دغه هیواد ته د 1940 روسیا او اوکراینی وګړو د ورتلو مخه نیولې ده. رسنیو راپور ورکړی چې دا اقدام د مسکو له لوري د هغو روسیو محدودیتونو په غبرګون کې سوی چې روسیې هغې هیواد ته د مونتینګرو د وګړو پر مسافرت لګولی. رسنیو د مونتینګرو د حکومتي چارواکو له قوله ویلي هغه کسان چې د مونتینګرو په تور لیست کې شامل سوي د اوکراین د کریمیا سیمې د غیر قانوني الحاق په چارو کې لاس درلود. د خبرونو پای.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود
ډیرو درنو قدرمنو اوریدونکو په دې ترشنه آسمان لاندې خبرونه کې زما عصمت څاروان او ظریف نظر سلامونه ومني. نن هم په دې خبرونه کې په دوو موضوعاتو خبرې کوو. لومړی د کابل په امنیتي کانفرنس بحث لرو. په دوهم سات کې د کابل په پرونی مظاهره خبرې کوو. ولې په مظاهره کې تشدد وشو؟ دا په پیل کې سوله ییزه مظاهره چا په تاوتریخوالو بدله کړه؟ خو لومړی د کابل کانفرنس ټاکل شوی ده چې د راتلونکي سه شنبه په ورځ د څلور هیوادونو او نړیوالو مؤسسو د استازو په ګډون په کابل کې امنیتي غونډه جوړه شي. د افغانستان حکومت وایي په دې غونډه کې به د پاکستان د مداخلې په اړه اسناد وړاندې کړي. د افغانستان حکومت وایي د کابل د تیرې چهارشنبه خونړۍ حمله له هیواده د باندې پلان شوې وه. د افغانستان د ملي امنیت ریاست ویلي چې دا برید د حقانی شبکې د پاکستان د آی اس آی په مرسته کړی دی. طالبانو په برید کې لاس لرل رد کړی دی. د ولسمشر غنی یو بیان نجیب آزاد ازادي راډیو ته وویل چې افغانستان به د کابل د خونړۍ چاودنې په اړه د ملګرو ملتو امنیت شورا ته شکایت وکړي. پاکستان د کابل په حمله کې لاس درلودل رد کړي او ویلي دي چې د افغانستان لخوا د دې ډول تورونو پوري کول د افغانستان د سولې بهیر ته زیان پیښوي. په دې خبرونه کې د کابل د کانفرنس او د افغانستان او پاکستان پر اړیکو خبرې کوو.
بله، بسیار زیاد تشکر آقای ساروان. مهمانای محترم ما در قسمت اول محترم آقای دواخان میناپال معاون سخنگوی ریاست جمهوری دولت اسلامی افغانستان، محترم آقای انتظار خادم کارشناس روابط بین‌المللی. البته فراموش نکنین که در قسمت دوم برنامه روی موضوع تظاهرات در کابل صحبت میکنیم. همونطور نیست آقای ساروان؟
دقیقاً هم دستیده. نو ملمنو تا به هر کلی و دوارو ملمنو تا شاغلیو میناپال و انتظار خادم تا. لمره که میناپال سه بزموش آوریدون کتا دیده کنفرانس پاره دی جندا پاره آوریدون کتا معلومات ورکری چه دیده کنفرانس جندا سره.
بسم الله الرحمن الرحیم. سروان سپتش تا نظر سپتا انتظار سپتا استاش آوریدون کتا سلامینا و درانشت واندی کوم. د سولې او امنیت همکاریو دا پروسه چې موږ د کابل د پروسې په نامه باندې نومولې ده، په دې کې د افغانستان د حکومت هدف دا دی چې د سولې پروسه د افغانستان په مشرۍ او مالکیت د هر اړخیزې سولې پروسه ده، چې د افغانستان دولت د پروسې ته لومړیتوب ورکړی دی. موږ په دې باور یو چې د افغانستان ثبات د سیمې د ثبات په معنا دی، یعنی د سیمې ثبات د افغانستان له ثبات سره تړلی دی، او بېله شکه د افغانستان په ثبات کې د سیمې هیوادونه ډېر ستر رول لوبوي. موږ غواړو چې په دغه پروسه کې د سیمې هیوادونه بې توپیره راښکیل کړو او هغوی ته خپل رول ورچوات کشید. دوی د هر هیواد د گاونډیانو د سیمې هیوادونو رول د افغانستان په سوله کې چی شید، او څنګه کولای سي یو باثبات افغانستان د سیمی سره او په مجموع کې د نړۍ د ثبات سره مرسته وکړي. نو پر دې باندې به څلور ویشت هیوادونه او په هغو کې به نورې نړیوالې ادارې او دغه پروسه به شروع کیږي. او موږ بالاخره له خپلو د امنیتي انتقال پر مهال باندې هم او له حکمتیار صاحب سره د بین الافغاني مذاکراتو بریا هم دې نتیجې ته رسولي شي. یوازنۍ هغه سوله چې موږ یې ملکیت او مشري ولرو دا موږ یو دایمي ثبات او دایمي سولې ته رسوي.
تشکر مینپال صاحب. محترم آقای انتظار خادم، شما چی فکر میکنید از این کنفرانس ها نتیجه بدست خواهد آمد نخواهد آمد؟ برای از اینکه بعضی از کارشناس ها مایوس هستن بعضا از کنفرانس ها نتیجه که دلخواه بدست نمیاد، نظر شما رو در مورد بگیریم.
سلام تاسو ته درنو مینپال صاحب ته د ازادي راډیو درنو اوریدونکو ته. زه فکر کوم چې زموږ مباحث باید جوش پر بنا باندې، زموږ جوش پر هوش باندې باید غالب نشي او نه هم د احساسات پر بنیاد باندې موږ باید قضاوتونه وکړو. ځکه دمګړی چې دا اوس د خبرې کوم نو د افغانستان ملیونه کسان اوري او د خلکو ته بې بنیاده مباحث وړاندې کول په خپل ذات کې د هغوی سره جفا ده او د افغانستان د ملت او د تاریخ سره جفا ده. موږ د افغانانو په صفت باندې او د هغه قشر په صفت باندې چې دا 15 کاله مو په درد او رنس کې تیر کړی دی، موږ حتما زړونه او فکرونه مو جریحدار دي. مګر معقول دریځ بدای چې موږ خوشبینه اوسو، ځکه خوشبینی انسان مخکې تک ته هڅوي. په خپل حکومت باندې انتقاد کول په خپل ذات کې په دغه بغرنجو حالاتو کې خپل په خپل په تیشه باندې وهل دي. ولې دوه خندونه شته؟ یو دا چې تیر هم په دغه 15 کلونو کې لسګونه کانفرنسونه جوړ شوی دی، په لندن کې، په مسکاو کې، په توکیو کانفرنسونه جوړ شوی دی، په کابل کانفرنس جوړ شوی دی. ولې متاسفانه د تخنیکی ستونزو له امله نتایج غشانو چې خلکو توقع کوله. دویم اساسي مسله دا ده چې په کور دننه کرکنډي او خندونه شته دي. زه عقیده لرم چې د افغانستان د اوسنۍ حالت د نړۍ او د نړیوالتوب له دغه پیچلي پروسې سره تړلې ده. کله چې موږ د افغانستان د قضیې خبره کوو نو حتما د امریکا د 2001 کال د سپتمبر واقعې یادېږي. کله چې د ترکیې خبره کوو نو حتما زموږ هغه تجارتي راکړې ورکړې چې د لیزولي د دالیز لخوا به موږ اروپا ته رسو، هغه په ذهن کې راځي. چا بهار دي د غسونو مسایل. نو کله چې د نړۍ تو مسله د افغانستان مسله حتمن د سیمه د هیوادونو سره اړوند ده. ولی کله چې په افغانستان کې تاسو وګورئ په خپل ذات کې داسې لوی مشکلات شته چې دغه کانفرنسونه هغه څه توقع چې مونږ ته لرو هغه څه چې د افغانستان لسته لري هغه ترلاسه کول نشي. لومړی دا چې د افغانستان د حکومت په سیاسي رهبرۍ کې لا تر دې حد پورې هم د صلح جګړې د افغانستان د ثبات پرمختګ انکشاف لپاره یو واحد دریز نشته دی. کله چې واحد فکر نشته دی، واحد تعریف نشته دی، نو حتمند د افکار او د اعمال تلفیق هم نشته دی. او کله چې تلفیق نه وي، کله چې وحدت د اعمال او د فکر نه وي، هیڅ کله هم دغه مسائل نتیجه نشي ورکولای. دویم کله چې موږ د افغانستان د ثبات خبره کوو، موږ فکر دا کوو چې ګواکې د راتلونکي کانفرنس چې لري سلې شي دونه په پدې کې برخه لري. د افغانستان ارګ هم دا خبره کوي د بار بار چې موږ به بي قید او شرط د خلګ راو غوړو، د دوی نظر به واخلو، هداقل خپل عضو به وړاندې کوي چې نور د افغانستان له دغه مرګ مرګومیره لاس واخلي او یا هم د افغانستان په دغه مسله کې رښتونی مرسته وکړي. مګر دوه اساسي مسلې دلته ډېرې زیاتې مهمې دي. اول دا چې موږ باید د صلح او ثبات د پروسه خپل ځانه شروع کړو. موږ باید تلاش وکړو چې هم خپل ایماني، وجداني او مسلمانی مسؤلیت ادا کړو د افغانستان د صلح په باره کې او د افغانستان د ثبات، او دویم هغه رسمي او د قانون پر بنیاد چې کوم مسؤلیتونه سپارل شوی دي هغه باید وکړو. فرض مثال کله چې تیر ورځ دغه واقعه وشوله، د بیلګې په توګه باندې په قدر اورم، د افغانستان د کابل د امنیت قومندان او نور چارواکو وویل چې افغانستان حالات بحرانی دی او دغه واقعي پکې کیږي او کېدې شي چې دغه واقعې لومړی نه بلکې راتلونکي هم وسی. دا اصلا د افغانستان د خلکو په زخمونو باندې مالګې دوړول دي. زه باور لرم چې تر ډیره حد پورې د افغانستان د جنگ او د جګړو دغه پروسه موږ لاس وتلی ده، او تر ډیره حد پورې د افغانستان حکومت او موږ ملت مجبور یو چې د حالات البهیر سره ځان برابر کړو. ولی کله چې حالات خرابېږي حد اقل موږ به تلاش دا وکړو چې الفاظ باید برابر کو، موږ باید تلاش وکړو چې نور دردونه ونه زیږو، بلکې داسې تلاش وکړو چې حد اقل په خپل شخصي فکری ایماني وجداني او رسمي مسؤلیت باندې د افغانستان له دغه پروسې سره مرسته وکړو، بالاخره د سولې ثبات خاوندان
شو. تاسو د کابل د پرونیو مظاهرو یادونه وکړه، اوریدونکو ته یو ځل بیا ور په یادو چې د دې خپرونې په دوهم ساعت کې په همدې موضوع باندې بحث لرو.
بله، خب محترم آقای امینپال، بعض سخنان آقای خادم شنیدین که فکر میکنم ضرور شما جواب بدین، مخصوصا انتقاداتی که دولت یا رهبرا یک موقف مشترک ندارن در بعض مسائل، نظر شما را در مورد بگیریم یا جوابتان را بفرمایید.
یو خدا دیشی پا دا حکمتیار صاحب سر دا بین الافغانی مذاکراتو دا ثابت کردش پا غی که دا افغانستان دا حکمت یا پا مجموع که دا ملی وحدت دا حکمت دا مشران دا ریز جاو دی، یعنی پا غی که اس دول اختلاف نست پا مجموع که دا سول پا برخه که شکر نکنش پا افغانستان که دی داشی سوکو یا بیا پا تشکار دول بانی سوکو و سیلی چه غدا سولی دغه پروسې مخالف وسیله، یعنی د دغه ثابت سوی د مرتله د ډیر شو کلونو د غوڅه تجربه څخه شي تر څو پرې شي مرده سولې مالکیت په خپل وانه خو ذکر پروسې د سولې په اړه باندې بهر پیل سوی دا ناکامي سره مخامخ سوی دی. بین الافغاني مذاکرات مرته فرصت را کی شي لدغه چوکاټ څخه د سولې لپاره کار واخو، بل دا شي دلته به موږ ټول هغوی وادونه سره شي په افغانستان کې په یو نه په یو ډول باندې شکیلې له هغوی سره ډېر ښکاره خبرې کوو.
مینهپال صاحب، لیکن سوال اصلا دا و دی، خادم صاحب اشاره دې ته و چې په حکومت کې واحد دریز او واحده پالیسی نشته، کله چې په حکومت کې
واحد دریز نه و د سولې،
لیکن اوس فرزن موږ ولیدل پرون په مظاهره کې چې د حکومت په ضد شعارونه ورکول کېدل او د پولیسو سره اخو ډاپ او پکې قسم په دې موضوع په دوهم ساعت کې خبرې کوو، لیکن د حکومت چارواکي هم حاضر و.
حکومت خلک نه و، خو د افرادو په کچه باندې دي،
مثلا امرالله صالح د حکومت وزیر دی، مثلا امرالله صالح وزیر دی،
امرالله صالح په هیڅ ډول اش پر توان سي، امرالله صالح چا نه دی لیدلی، امرالله صالح خو اوس د یو بیلي پروسې دغه دی برخه دی، او په مجموع کې دا تصامیم د ټول افغانستان په کچه باندې نیول کېدی، یعنې د ویچما په کچه باندې نیول کېدی، دا اوس د غو سره د سیاسي مشرانو سره د رهبرانو سره د مدني ټولنې سره د علماو سره د افغانستان د پولیس مشر ناستې روانې دي، په همدې هدف روانې دي چې د کابل پروسه شروع کړي. د کابل په پروسه کې زموږ غوښتنې د سیمې له هیوادونو سره ډېرې ښکاره
او یو بل مثلا چې
سیمې هیوادونو دلته
ویل شوي دي چې په دې کانفرنس کې به هغه شواهد او اسناد وړاندې شي چې د افغانستان حکومت وایي پاکستان د کابل په وروستۍ حملې کې لاس درلود او حقانی شبکې دا حمله کړې ده، وای سای ملاتړ کړی دی. پخوا هم همدغسې د افغانستان لخوا ویل شوي دي چې اسناد لري چې پاکستان د افغانستان په حملو کې لاس لري، لیکن هیڅکله هم شواهد داسې شواهد چې نړیوالې ومني د افغانستان حکومت وړاندې کړي نه دي. نو اوس به هم همدغسې صرف خبرې وي او که واقعا افغانستان اسناد لري چې نړیوال پرې قانع شي؟
په دغه پروسه کې ډېر پر اسنادو پر شواهدو باندې بحث نه کېږي، ډېر زیات پر دې باندې زموږ بحث یوازې د پاکستان سره نه دی، زموږ بحث د سیمې په کچه باندې دی او د نړۍ په کچه باندې دا بحث دی. بېله شکه دلته به د تروریزم پر ګواښونو باندې خبرې کېږي، د تروریزم پر تعدید باندې به خبرې کېږي، پر دې به خبرې کېږي چې تروریزم چیرې دی او له کومه ځایه راځي. نو هغه لوی هدف دا دی چې دا د یو پروسې پیل دی، نه دلته به ډېرې ستونزې هوارې نه سي، ولې موږ غواړو چې یو پروسه را پیل کړو، او دا پروسه به د کابل پروسه وي او دا پروسه به د سولې او امنیت او همکاریو پروسه وي.
بله مینهپال صاحب، منتها هرگه گفتن که ما مثلا اسناد مداخله پاکستان مثلا که شواهد مبنی بر مداخله پاکستان در امور افغانستان را در نشست کابل راه میکنیم، میره رسمی ریاست جمهوری اعلان کرد، منتها اینطور یک چیزی هست که اسناد هوایی باشه و اسناد حتی بسیاری حقایق میباشه که حقیقت میباشه، منتها اگر دلایل موثق و نباشه او را کس قبول نمیکنه، پلیس میگه اینکه ادعای شماست. نه مثلا کلگی میفهمن که نمی فلانی نفر فلانی نفر کشته، مگم سند نباشه پلیس قبول نمیکنه، مخصوصا در سطح بین‌المللی. بله
زری سایت ټول لوی سند هم داد شي د کوټې او د پېښور په نامه باندې شورا ویلري، او د نابل د میرام شاه شورا. نو دا شورا د چا دی؟ دا شورا د چیش لپاره دی؟ تر دا لوی اسناد و نور نشي پیدا کېدلی. تر کوم چې نړۍ هم په دې باندې خبره ده او په دې باندې پوهېږي، موږ پر هغو خنډونو باندې په دغه پروسه کې بحث کوو چې هغه مدولی
مینه پولس منتها. یک اصطلاح جالب در نظر من خورد، اگر حقیقتی که خریدار نداشته باشه، طرفدار نداشته باشه، قبول نباشه، حقیقت نیست. از اون خاطر سب ما امرای آقای خلیلزاد که صحبت مصاحبه داشتیم، سب آقای خلیلزاد میگه اگر ای اسناد داشته باشن مراحل پیشنهاد میکنن، باید میگه مثل سابق واری گفتن نشه، باید در عمل جدی موضوع تعقیب شه. سب اینا از اون خاطر سب به خاطر ازی که ای حقایق واقعی ما یعنی چندین سال است که میفهمیم، مگر هیچ یخن پاکستان گرفته نمیتونیم و جامعه بیملری هم قبولانده نمیتونیم که پاکستان انتکار را میکنه. سیب نی؟
نظر سیمون خوطول نری پامده بندی خبر کرده وشی دا اور یوازی دل تا محدود نشی پاته که دلائی دا ترتاش پوری درزی که پاربی دنیا که او گوری که پدورسی که پروپا که او گوری، یعنی نن ما خبرونه کتل چه بجرمونی که کم کانسرت ده تعدیدون و امنیتیان دیشنو لعمل دغسو کینسل سو. نو مرداری تام دا ویشی دا غردلش هم دل تا فعالیت کی دا تشتم درزی و بلاخیر تاشم پنشکی. نو شو داده شی دل تا دا تروریزم او د دوه شلو تراګرو ډلو په وړاندې باندې پرستینو توګه باندې مبارزه وشي، ځکه دا مبارزه د سیمې د ثبات سره او د نړۍ د ثبات سره په همکاري کې، او دا تراګر شیدي د عدالت یو ډله به طالبان د افغانستان طالبان به نور ډلې شیدي هغه د گاونډیانو ته هغه د سیمې د وغه نړۍ د تراګرو ډلو سره رابطه لري. نو بنا ناغه په اخیر دوی ته ورزین ول د غزای سدلته چې دوی ځای پیدا کړي د دې لپاره پیدا کړي کوم مقصد ته دی دنګي دنګي ماڼې ور په دغه کړه دی وی نړولې لوی لوی بروجونه ور نړور. نو بیا به هم دا شي په اروپا او په نورو هیوادونو کې نو دغه اندېښنې جدید او په دغه برخه کې باید
بله شي
زموږ له لوري را سره تایید کړي او را سره کار وکړي.
ډیره زیاته مننه. انتظار خادم صاحب میناپال صاحب خو ډیر څه ونه ویل چې واقعا چې افغانستان به په کانفرنس کې د پاکستان خلاف یا داسې اسناد چې پاکستان په حملو کې لاس درلود وړاندې کړي او که وړاندې نه کړي، قسم د ارګ ځینو نورو ویندویانو په دې برخه کې خبرې کړي وي، ویلي وو چې اسناد به وړاندې کړي. خو په هر حال یوه مسله بله هم دا ده چې د پاکستان په واشنگټن کې د پاکستان سفیر عزیز چودري ویلي دي چې د افغانستان له لوري سمدستي دا ادا له حملې سمدستي په یو ساعت یا دوه ساعت وروسته ادا وکړه چې په دې حملې کې حقانی شبکه لاس لري او دا شبکه د پاکستان له لوري حمایه کیږي. وای دا ادا په خپل شی چې دومره ژر د ادا کول چې دا یو تبلیغاتي جنگ دی او افغانستان سند نه لري په دې برخه کې، او د دې په ترڅ کې چې پاکستان د مسله حل ردوي یا طالبان ردوي، د حمله وروسته د ایران سفیر په ارکل ولسمشر غنی سره وکتل، او د افغانستان نسبت بلې هرې حملې ته ایران د دې حملې په وړاندې ډېر عکس العمل ښکاره کړو، ډېرې وغندل، مختلفو مقاماتو دا حمله وغندله. دا نسبت پخوا ته د ایران په روش کې یا په برخورد کې یو څه تفاوت شي، څه فکر کوئ چې اوس لکه ځینې خلک چې وایي چې د افغانستان په جنگ کې یوازې پاکستان نه دی، ایران او روسیه هم شامل دي او له یو بل سره مرسته کوي، تاسو څه فکر کوئ؟
له یو کتاب فروش چا بختنه کړو چې کار د څنګه روان دی. هغه ویل چې کار می خراب روان دی. ویولي وې څوک چې علم لري هغه پیسې نه لري، او څوک چې پیسې لري هغه علم نه لري، نو څوک می کتاب نه اخلي. د افغانستان په حکومت کې هم یو ستون زده ده چې کله کله زده سي حد و هم چې بازي قضایا وي داسې خلکو ته پلاس باندې ورکړل شوی دی چې د هغوی نیت پاک دی، مګر علمی بنسټ د سن دی چې هغوی د حد اقل د پاکستان سره سترګې په سترګې شي، د ایران سره سترګې په سترګې شي. او دغه درد او تکلیف چې هر سحر مونږ په غم باندې پاتېګو، په غم باندې ماخام څومرو، دغه درد تصویر دی هغه ته ورکی، او حد اقل په واشنگتن کې د خلکو اذهان په دې باندې نارامه کی. رویدار خان یو پاکستانی لیکوال دی، هغه چې کله غلام اسحاق خان ته د افغانستان پاکستان بودیجه لاړل، وی غیرت کړه، ویل چې ویلي ولی ول په دې کې د افغانستان بودیجه نشته دی. تاسو د بنظر بټو خبرې مو اوریدل په 1980 نوي کال کې چې ویلي دغه طالبان او د افغانستان قضیه زموږ له خوانه حمایت کېدل، او سعودي عربستان پیسې ورکول، او امریکایي تخنیکی ملاتړ کاوه. که تاسو هیل کلینټن وګورئ، که تاسو جنرال ډانیل بولجر وګورئ، میکرسل وګورئ، پیټراس، که هر څوک وګورئ، د امریکا په سیاست کې هغوی پر دې باندې قانع دي چې رښتیا هم د افغانستان دغه ناورین د پاکستان له کوڅو سیاستونو منشا اخلي. نو په دې کې هیڅ شک نشته دی چې پاکستان زموږ په درد کې او زموږ د درد په ایجاد کې شامل دی. مګر یو څه چې له احساساتو پرته سره یو هغه دی چې که چېرته پاکستان د دې دنیا پر مخ باندې نه وي، نو موږ به د خپلو غلطیو د پټولو په خاطر باندې څه کولې؟ آیا داسې یو بل پاکستان به موږ جوړولې چې هر درد او تکلیف چې راتلې نو په پاکستان باندې به واړولې؟ په دې کې هیڅ شک نشته چې پاکستان زموږ د اوبو ته، زموږ مال ته، زموږ شخصیت ته، زموږ سیاسي ثبات ته سخت په ویره کې دی، غواړي چې له هرې لارې دا خراب کړي. مګر پښتنه دا ده چې موږ تر کومه حده پورې خپل مسؤلیت د خپل هیواد پر وړاندې باندې ادا کړی دی. په خدای قسم د تخرم په دغه روژه باندې چې د افغانستان په حکومت کې داسې اشخاص شته چې هغوی سحر را پاتېږي، د افغانستان د بنیادونو د خرابېدو په خاطر باندې کار کوي، دا چې د افغانستان جوړښت رامنځته کی. ګوري کله چې خلیل زاد دا خبره کوي چې شواهد راوړي، او بیا به موږ د امریکا په پالیسۍ کې د پاکستان او افغانستان په وړاندې باندې خپل تغیرات رامنځته کو، خلیل زاد خو لموږ ډیر پوهیږي. خلیل زاد خو د افغانستان د امریکا استازي په افغانستان کې تیر شوی دی، له ټولو حالات او قضایاو خبر دی. نو کله چې خبرې تکراری شي، فکر کوم چې بیا هم تاسو ته هم اوریدونکو تسلیکي استړکونکيږي. زه باور لرم چې قضیه معلومه ده. زه باور لرم چې پاکستان نړیوالې ټولنې د سیمې هیوادونو ټول خپل سهلنګاری او غفلت کړی دی، او نن افغانستان دغه سي ویر او درد کې دی. زه ولسمشر غنی ته د خپل حاکم په حیث باندې انتهایی احترام لرم، او هر هغه څوک مې چې د تمو انتهایی منډې تړلې کې د خپل توان په اندازه باندې په کمپاین کې. مګر زما اوس شک دا دی چې دغه فکسنګ فیل سټیټ او په یوه وخت کې د عدالت نظام لار کتابونه دي لیکلي دي، په دې مې شک دی. یا دا دی چې دا کتابونه بل چا لیکلي دي، او یا هم دا دی چې د په نیت او عمل کې شک دی. زه باور لرم چې دې کله دا خبر وکړي چلور مې طالبان ته ورکوم تر څو صلح تراشي کني، دا غي پوراندې باندې به زه جدي اقدام وکم، جنگ به سره وکم. کله چې ډاکټر صاحب عبدالله دا خبر وکړ چې طالبان د بيقید او بشرط صلح په پروسه کې شامل شي، دا په خپل ذات کې د صلح د پروسې سره جفا ده. یعنی کومګه د دنیا په سطح باندې یو قزم ولولو فکر بو کو چې د صلح مسله او فرمول چې ده بخل هیرول اعتراف انعطاف، دغه فرمولې دي چې باید موږ صلح پکې واچو، او صلح باید رامنځته شي. د افغانستان ثبات یو ډیر پیچلی قضیه ده، دا پر احساسات او جذبات او پيوش په باندې کېږي. کټول دنیا فرمولو ته موږ وګورو، د صلح د پاره درې پروسې دي. یو د صلح نه مخکې خبرې دي، یو د صلح په جریان کې خبرې دي، او یو د صلح نه وروسته خبرې دي. د صلح په جریان کې او د صلح نه مخکې او د صلح نه وروسته کمی خبرې چې دا په خپل ذات کې ډیر ارزښت لري. په بوسنیا کې صلح رامنځته شو، مګر کله چې هلته خپل ماشومان ته د بوسنیا خلکو د رقمه تاریخ ورزکاوه، بوسنیایي مسلمانۍ او کروشیایي، تاسو ولې چې د بوسنیا صلح متلاشي شو او تعالی ترغی شو؟ په افغانستان کې ولې موږ دغه نړیوالو سبقونو زده کړ نه کوو؟ ولې موږ دغه مسائل په خپل ذهن کې نګدو؟ ولې موږ تر ډیره حد پورې یوازې په جادي یک طرفه باندې روان یو، بې له دې چې ترکستان ته ورسیږو بل طرف ته نه ځو؟ زه باور لرم چې طالبانو کې ډېرې زیاتې خطایا وشته دي، ډېرې غلطۍ شته دي. دوی افراد کوي په خپل دریز کې. درې اساسي مشکلات دي په طالبانو کې. یو تر ټولو غټ مشکل په طالبانو کې دا دی چې دوی د مذاکراتو دغه بهانه د بهاني په حیث باندې استعمالوي، او ورځ تر بلې د جنگ په ډګر کې پاتې کیږي. دویم اساسي مسله دا ده چې دوی په خپل ذات کې په څو کرخو باندې ویشل شوی دی. او دریمه مسله دا ده چې دوی تر ډیره حده پورې په خپل ذات کې کنفیوز دي، چې او مغشوش دي چې دوی باید څه وکړي. کله چې په طالبانو کې هم تخنیکی مشکلات شته دي، زه باور لرم چې د افغانستان ډېری قضایاوي
پر حکومت ځواب تاسو وایو، نو اصلي مشکل هم دلته ده.
چې حکومت چې د سولې په برخه کې ناکام دی، علت دا دی چې مقابل لوری هیڅ هم نه غواړي، نه خبرې کوي، نه یو لاس ده. ستاسې بېرته ځواب وایي
دلته شته دی؟
بله.
او نه، مینپال زه باید ځواب ویم، داسې نه ده چې د افغانستان د حکومت خلاف یم زه، ځکه زه دغه حکومت زما دی، دغه حکومت راتلونکی هم زما دی، او زه د دې وطن یم، وطن زما دی. نو هیڅکله زمونږ دریځ دا نه ده چې حکومت دې په غیر منطقي ډول باندې خراب شي، بلکې
خادم صاحب محترم یک چیز دیگر هم در نظر اگر بگیرین، وقتی که طالبا میایه و نفرها را میکشه و بم میمانه، ایگه پا راجع به صلح چرا باید گپ زده شود؟ ای هم یک موضوع. سال ما روی ازی صحبت میکنیم که در عقب از این مسئله پاکستان است و طالبا است و اینا، یعنی گپ صلح اصلا باید متخصصین ما سرش صحبت نکنن. فعلا سر زمین است که امی جنایت کی کرده و در پشت ازی اگر یک دولت است و دولت هم باید جنایتکار اعلان شود. سر ازی موضوع باید حکومت و ما و کل ما و شما راههای ازی را باید بپالیم. مالو چطور بر ازی پیش صلح بگوییم صاحب؟ خادم صاحب چطور بقبولانیم امی ادعای خود صاحب؟
ګوري دو رقم جګړې دي، یعنی د جګړې دو رقم فاکتورونه دي. یو اصلي عامل ده د جګړې، یو فرعي عامل عامل ده د جګړې. فرعي عامل د جګړې دا ده چې ولسمشر غني په خپل کتاب عادلانه نظام لار کې ویلي چې د اریا د موسینما ته خلک راغله، ویل چې په جنوب کې د طالب تعریف چی مول چی شه دی، ویل چې بیکاری او فقر. کله چې د افغانستان په حکومت کې په تیرو کلونو کې ما کار کاونو، په غزنی کې هم د امنیت رئیس ویلي چې موږ داسې ډیر طالبان نیولې چې هغه د اقتصادي مجبوریت له امله کاری لامل تللی دی. زه کله چې د افغانستان د ځوانانو یا د ځوانانو د وجود خبره کوم، په افغانستان کې یو بیا سلنه خلک د دیش کلونو کم عمر لري، په دې کې 13 میلیونه ځوانان دي، 13 میلیونه په مشقت کې ژوند کوي، 2 میلیونه بیکار دي. کله چې حالات داسې نو کټ مټ ماته سعودي عربستان هغه غزیره په یادېږي چې عبدالباری اوتوان لیکلي چې په سعودي عربستان کې 94% خلک ځوانان د داعش طرفداري کوي. په افغانستان کې فرعي دلیل د افغانستان د جګړې داده چې موږ تر ډیره حده پورې په اقتصادي اصلاحاتو باندې، په اقتصادي سعود باندې کار نه دی کړی. غربت، بیکاری، ولګه، فقر دې باعث ګرځي چې صلح رامنځ ته نشي. دا د افغانستان د حکومت مطلق وظیفه ده، د افغانستان د اساسي قانون 15 شپږم
ماده ده. صحیح ده چې وظیفه ده، لیکن بیکاری په پرمختللي هېوادونو کې هم له منځه نه ده تللی، او بل خوا چې په یو هېواد کې جنگ وي نو څنګه به اقتصاد ښه کیږي؟ خیر، په دې موضوع به هم خبرې وکړو. له لنډې خبرتیا وروسته به اوریدونکو ته نوبت ورکړو، د اوریدونکو پوښتنې هم واوري، بیا به پام دې موضوع هم نظر سرگرم کړي.
برنامه حق کودک پس از این روزهای پنج شنبه در برنامه ساعت 5 عصر و روزهای جمعه در برنامه ساعت 9 صبح پخش می شود.
شماره های تلفن ما 0700-822-755 و 0799-203-540 و شماره بین‌المللی ما 00-42-21-12-45-01. و فراموش نکنین که بعد از خبرها در قسمت دوم موضوع تظاهرات موضوع بحث ما است.
بله، او اوس په دې خبرونه کې د ولسمشر غنی یو ویان د واخان مینپال او د نړیوالو اړیکو کارپو انتظار خادم زموږ ملمنه دي. د بحث موضوع د کابل کانفرنس دی. اوریدونکو د ټلیفون لاري را سره دی، مهرباني کوئ.
سلام علیکم، نظر څنګه
ښه دی؟ تشکر. سوال ته نه تر کړم، خوش آمدید په برنامه، بفرمایئ. سي
من خانم سید محمد بوس قاری محمد بوس شاه بودم از ولایت غور با تماس گرفتم با شما.
بله قاری صاحب، بفرمایید.
سوال من از آقای مینپالی بود که اگر کنفرانسی در کابل دایر میشه، آیا کنفرانس کلام تصمیمی قاطی در این کنفرانس گرفته میشه، یعنی یا که همون تو تشریفاتی هست؟ متوجه آقای مینپال میشه سوال میشه.
ډیر مننه، سلامت اوسئ. بل اوریدونکو لرو ځان معرفي کوي، آزادي راډیو ده.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
سلام سلام کوم چې ټول اوریدونکو ته په اړه دا ولرې چې موږ هم تاسو ته ټول سوالي فکر کوته ماشې.
مهرباني کوي.
دا زموږه نظر نه دا غوښتل چې دا کوم پرسون وو خبرې وو دا ټولې نیول کا چې ونه لري کا چې به هغه شی ولري چې سولي سولم هغه سولي شي. په قطر کې طالبان چې نه پیژندل چې دوی به دفتر ولري، دفتر یې جوړ کړي، بیرر فورس کوي، کرزی صاحب ورنه د خارجان ښایسته بیرر ځینې کښته کوي. دا یوه د سولې شکست. من دستوری شکایت داده که از رو مکنی آقا دستوری و خواهیش میکنی و شهی پیشنات که بای وای چه پیشنات رو نمکو یالو که دخل بخلی که وچه که از این خلق و میدان که نکیجه در اتم سول نکیجه در خون ریزی و در خبشی که سرز و اطلان روانی تا اکیامات با روانی لکن نبی علیه سلام که ولی و که جاسه تا اکیامات روانی منگر بیبونا و چول اندبم شکسولی در اکیامات روانی
سیس من نستاسو نظر واوری دل شو تاست باز مش برمان زوابو وی بل اوریدون که حمله رو زن معرفی که آزادی رو
بله
خبری وکی سیم دوی لکه چه تلویزیون روشنه کرده یا رادیو
بله شنوانده ایز رادیو تانا تلویزیون تانا گل کنین یا خاموش کنین
سلام علیکم حمید غرزان خبر جان خوشنا
مهربانی که حمید غرزان سیم مهربانی بله سه باورو
بله دا یو په لرم ما دا یو نظر دی چې دا کمپرمسونه خو کال په کال یو میاشت ډېر کېږي خو کله دومره فکر سوچ وکړلی شي چې څوک دغه افغانستان نه شي اداره کولی استعفا خو کولی شي که نه لکه ډاکټر عبدالله او اشرف غني او داسې نور بېګنا خلک روزنه هغه دی په تلپاتو کښې دغه دی په پکتیکا کښې جنګونه روان دي هېڅ راپور څوک نه ورکوي او شپه ورځې دغه دی مرګونه دي او وینې دي او بهېږي
صحیح ده ډېره زیاته مننه چې ټېلیفون مو وکړو یو اورېدونکی بل هم اخلو بیا مېلمنو ته ورځو مهرباني صاحب مهرباني صاحب
زما آواز لری سروان صاحب
مهرباني کوئ صاحب ساسي خبري اورو
بله محمد نعیم خواکین د فراه ولایت استاد سره په سماج کښې هم یو سلام ستاسو شاغلو اورېدونکو ته او شاغلو مېلمنو ته لکه مینهپال صاحب ته او د بل ورور ته زما ډېر احترام نو واقعن هم د څومره به نو اصلن کښې چې دا کنفرانس جوړېږي دا 15 کاله جنګ روان دی سروان صاحب محترمه نو کمه دی سوله نه راځي لکه څنګه چې دا ورور مخکې وویل د ساس مېلمه واقعن هم سوله خو باید داسې چې اوسي په خاطر د دې باندې سروان صاحب محترمه چې څنګه د کنفرانس جوړېږي او دا شواهد دی وه د پاکستان کوم چې لاسوهنه کړې ده مثلا ورور اشاره وکړه ایران هم دغسې دی دا یو زموږ دوست نه کېږي خو خدای پاک دې زما به دعاوي ټول افغانان دې دعاوي وکړي چې خدای دې یو د خیر سوله راولي په دې روژې مبارک کښې ټوله
خوندې
دې کورونه دې لاسونه پورته کوي چې زموږ هېڅ وطن ته سوله راشي
سلامت اوسئ کور ودان
بله
اوس په مېلمنو
خوب مینهپال صاحب سوال اول قاري صاحب شنیدین کې فکر میکنم به زبان دری پرسان کرد که این کانفرانس ها چطور خواهد شد بازم به نتیجه خواهد شد و چطور صاحب شنیدین سوال اگه لطف کنین خوش میشیم مینهپال صاحب
نظر صاحب مورد نتیجه ته رسیدلی یو شي ما مخکې وویل بېرته دا خبره تکراروم چې تر څوک پورې چې د دغه سولې مشري او مالکیت له موږ سره ونه اوسېږي ډېرو مطلوبو نتایجو ته نسو رسېدلی د سولې مالکیت به له موږ سره وي او لکه څنګه چې له حکمتیار صاحب سره یو نتیجې ته ورسېدلو دغسې به له ټولو هغو ډلو سره چې غواړي سوله وکړي ورسره نتیجې ته رسېږو او دا د پروسې یو پیل دی یعنی موږ لاول لا هم ملت ته دا وایي چې ډېرې ستونزې به اوارې نه شي ولې دا پروسه ده او دا پروسه به روانه وي او دا پروسې باندې موږ ورسره کار کوو د فاریاب د دولت آباد څخه یو ورور دغه کړې خو پوښتنه یې ده چې په ګډه وډول او قطر ته ولاړې بېرته دلته کابل ته رالی په مجموع کې هر هغه هڅه چې په د افغانستان د سولې لپاره کېږي مو ډېر
لیکن زه مینهپال صاحب د دوی له نظره داسې پوه شم دوی فکر کوم وایي چې یو شمېر نور طالبان هم دا خبره کوي وایي چې ولې د دوی د قطر دفتر لغوه شو بیرغ و نشان ترې لرې شو یا لوحه ترې لرې شوه که چېرته دوی دغسې یو مشخص دفتر ولري نو بیا امکان شته چې طالبان د سولې خبرې وکړي تر هغو پورې نه کوي
او سروان صاحب هدف دا دی چې دا دفتر باید د سولې سره مرسته وکړي دا باید جنګ زیات نه کړي متاسفانه دفترونه د دې لپاره سي چې دوی پیسې راټولې کړي او بسپنې راټولې کړي او یوازې پر همدې باندې کار وکړي که هدف او غایه سوله وي او له هغه سره مشکل څوک نه لري ولې د افغانستان خپل مشروع نظام لري د دې ورو خواته بل ادرس د نظام په توګه باندې دا په صورت باندې قابل قبول نه دی د غورزنګ صاحب د کانفرنسونو د قوله کانفرنسونه دا خو لمړی کانفرنس دی او دا یوازې د سولې کانفرنس دی او دا د پروسا پیلی دی نو موږ امیدوار یو نو غاړخونو سره چې په افغانستان کې دخیل دی له هغو سره ډېرې ښکاره خبرې وکړي بالاخره د دوی غوښتنې او زموږ غوښتنې دا ټولې معلومې شي او د سولې پر اړتیا باندې د ثبات پر اړتیا باندې شي هغه اړتیا یوازې د افغانستان نه ده بلکې د سیمې د پردې باندې ورسره وچفیږي بل خپلواک صاحب د فراه څخه واقعا دغه پنځه دېرش کاله چې هغه مذاکرات چې د باندې له افغانستانه سوي دي تر ډېره ځایه پورې محسوسه نتیجه نه ده ورکړې نو موږ دې نتیجې ته رسیدلي یو چې په خپل باندې د سوري خبري او د سولې پروسه را پیل کو مخې په سروان صاحب زه یو تصحیح کوم دغه د ایران سفیر مخ کې تر دې پیښې راغلی و کته چې هغه خبر پاڼو ته مراجعه وکړي هلته مو ټولې خبر پاڼې درته استولې دي د ایران سفیر تر پیښې وروسته نه دی راغلی مخ کې تر دغه راغلی تر دې پیښې راغلی
درست مننه چې دا موضوع مو تصحیح کړه نظر سیب.
بله خاتم سیب اگر سوالا رو شنیدین شما هم چی جواب اگر میخواین بگوین لطف کنین اگر نیم باز ما سوال دیگر دارم
نه اگر سوال دیگر رو بکنین
خب سوال دیگر ما یک پیام انتخاب کردیم امی پیام با هم بشنیم گرچه یک قسمت از او به قسمت دوم برنامه مربوط است منتها یک قسمت هم در قسمت اول امی بشنیم
بسم الله الرحمن الرحیم مولوی بحر الدین جوزجانی هستم رئیس تحفظ شریعت و مملکت افغانستان واقعی که جان شهروند ما را گرفت و شهید ساخت 400 نفر بیشتر هم وطنهای ما زخمی است حادثه کار دشمنای بیرونی افغانستان است توسط جاسوسای داخلی انجام داده ایره البته ایره باید به مردم خود برسانم که باید در این شرایط حساس برای ما ضرور است که احساسات خود را کنترل کرده حرکت کنیم دشمن می خواهد که با از احساسات ما توسط مظاهرات بعض افراد جاسوس استفاده بکنه و او قضیه را پوت بکنه یک بار ما به یک سرایی دولت را محکم بگیریم به خاطر که دولت ما آیا گناه در داخل دولت نظام است یا در بیرون اگر در بیرون باشه در کنار دولت ساچه مگر در داخل دولت باشه پس رایش تظاهرات و مبارزات سالم است
بله خادم صاحب محترم شنیدین مولوی صاحب بسیار خوب مسائل میگه وقتی که در مقابل یک حادثه مثلا حکومت یک موقف میگیره باید در پشت موقف از این استاد شد مثلا بعض صدا است که وچم حکومت استعفا بده اول خو منطق امیر حکم نمی کنه یک لشکر بزرگ باشه قماندان های از او را پس بکنی لشکر دیگه شکست خورد دیگه یعنی بی‌رهبر میمانه در حقیقت اگر حکومت جزا داده میشه باید در انتخابات جزا داده شود یعنی در انتخابات مردم دیگه آلترناتیوا را باید انتخاب بکنن در اونجا باید وظیفه خود حاله که ما کد از یک طرف کت پاکستان درگیر هستیم از دیگه در دیگه مسائل مس کانفرنس ها دیگه ما کل کار اعلام میکنیم دولت دوزده میریم و او را دوزده میریم از او خاطر چطور شوه که بتانیم یک صدا باشیم به اصطلاح در هر موضوع چی میگین خادم صاحب؟
د قانون پر بنیاد باندې د افغانستان خلق حق لري چې مظاهراتو کې مګر د مظاهرات پر خپل سری کرخی دي او د مظاهرات لپاره خپل طریقې او تکتیکونه دي کنزلی کول لاس پر خشونت باندې پورته کول ټوپک راغستل د حکومت د سقوط خبره کول دا خپل ذات کې هغه د کوچي د سر خبرې دي چې هیڅوک باید ورته توجه نه کی ځکه د بد او بدتر ترمنځ انتخاب دي ز عقیده لرم چې افغانستان په حکومت کې خپل سهلنګاری او غفلت نشته دی خپل اشتباهات شته دی مګر د اشتباهات طرف په خاطر باندې باید اصلاحي اقدامات سره وکړي دا چې د نظام د سقوط خبره وکړي زما په یاد دی چې عبد الله لغمانی د امنیت استازي به ویل چې په افغانستان کې تازه کورنۍ جګړه راځینو په یو ملیون کسان په یو هفته کې وژل کیږي ځکه دلته د شیعه او سنی دلته د تاجک او ازبک دلته د غریب او خان دلته با تعلیم او بې تعلیمه د نکټای اداره د پکول او د پګړې د خلکو ترمنځ جګړه ده نو زه عقیده لرم چې د دغه نظام پای باید تقویه شي ول په دغه نظام کې اصلاحات تر ټولو اساسي توکي دي چې باید منګه هغه ته توجه وکړو د افغانستان صلح او ثبات او ملت رغونې او جوړونې یا د ولسمشر غنی د قول پر بنیاد باندې سټیټ بلډینګ درې فکتورونه دي په اوسنۍ نظام کې په اوسنۍ حالاتو کې یو د افغانستان سیاسي جوړښت دی چې دوی باید خپل مسولیت په جدیت باندې ادا کړي زه باور لرم چې کله کله مې زړه خولې ته راشي چې دغه سهلنګري او غفلتونه چې د افغانستان په اقتصادي نظام کې په سیاسي نظام کې په صلح او ثبات کې وینم انتهایی خفه کېږم مګر دومره توان مشه دی چې دغه دریزې زی د افغانستان حکومت او د افغانستان خلکو ته ورسو. مثلا د صلح په شورا کې د تقریبا 2 کال 3 کال چې د نوې نظام راغله دی د سولې په شورا کې زه ارشد سلاکارو مل د خلکو سره نږدې پاتې ما په وخت کې سهلنګاري غفلتونه او پالیسي غلطي وي استراتیجی غلطي وي په اوسني حالاتو کې هم د سولې شورا یوازې یو انګړ ته ورته د دیوالونو نشته دي او 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 چته نشته دي
لکه په حال کې چې خادم صاحب لدی سره سره لدی ټولو نیمګړتیا او سره سره لیکن ک چیرته به او چا کې دی اراده وي د سولې لپاره منظور مې طالبان او نور ډلې دي نو لکه څنګه چې له حکمتیار سره سولې وشو شغل من په اشاره ورته کوي وای چې هیڅ هم مخالفتونه کو نو کچرته وغوی وغواړي چې سوله وکي شاید مشکل نه وي
تاریخ به ثابت کړي چې د حکمتیار سره صلح څه معنا او په کوم شروط باندې وشول هغه وس خبرې نه دي ځکه دغه سي خبرو کول فکر کوم چې ځان مخشوشول شي ولې مونږه هله دا کو چې رب دې په دغه ملت باندې ورهمیږي خدای دې مونږه توان دارا کړي د حزب اسلامي سره زمونږ دغه صلح موضوع دواړه خلک خپل مسولیتونه ادا کړي او د افغانستان د دایمي صلح سبب وګرځي په طالبانو کې یو لړ ستونزې شته دي او یو لړ تغییر د شکل شته دي په طالبانو کې د رقم طالبان دي یو ډال رډې طالبان دي چې د ورځې ټوپک پروګه باندې دی او د بیکاری لوجه د لویانو د خلکو د پاره د پیسې ورکې دا د پاره جګړه کوي دویم عقیدتي طالبان دي چې سی آی کوم راپور چپور کړی ویل چې 15% دی او دا تر ټولو خطرناک طالبان دي او دریم غ طالبان دي چې سیاسي قوت تر لاسه کولو په خاطر باندې جګړه کوي د غدری وړو طالبانو سره باید موږ په دری وړو ژبه دری ژبه باندې وګګو کله چې تاسو صلح خبره کوي زه فکر کوم چې په خپل ذات کې دا صلح ته توهین چي د طالب قومندان براته یا هم طالب براته او په 15000 افغانۍ ورته ورکول او قران په پلاس کې ورته ورکاو به ته به لیګه کومه پیکیج چې طالبان ته دی ورکاو د غاخونو بروس او کریمي دندان او دغه مسایل به پکې په داسې حال کې چې ولی خلکو ته توهین باید وشي ولی صلح پروسې ته توهین باید وشي زه پوهیږم چې نړیوال ټوند افغانستان په کانټیکس باندې خبره نه ولګ د افغانستان حکومت پر دې باندې پوی دا اوسم د افغانستان حکومت چې لډیرو ټکنوکراتانو ډګ دی نړیوالو ټولن راغلي خلک دی امریکا او لندن خلک راغلي دی هغه پر دې خبره باندې پویږي په داسې حال کې چې کله کله قصدی اشتباهات د دې باعث ګرځي چې نه یوازې د حالات پر خپل حالت باندې پاتې کیږي بلکې نور هم تکالیف
او بل مسله هم د داخله تیر شو د خارجي مسله اړه کې په نظر کې ونیسي په دې ورسته ورځو کې د ازادي رادیو راپور خبر کله کټي څخه راپور خبر کړ چې په پاکستان کې ښکارا د طالبانو لپاره چندي ټولیږي پیسې ټولیږي او افغانستان ته لیږل کیږي یا ټول وای چې د اقانی شبکاو نور په پاکستان کې د مخکې مینپال صاحب ویل چې د کوټي شورا او د پېښور شورا کافی ده چې وایي چې په پاکستان دی دولت دی د افغانستان دی دولت دی مخالفانو حمایت کوي نن پاکستان ویل دی چې د 5000 کسانو بانکي حسابونه بند کړی دي ځکه چې دوی شک لري چې دغه کسانو به اعانی ټولولې چاندې به ټولولې د تروریستو ډلو لپاره په داسې حال کې چې هغه مخکنی راپور افشا سو او د کابل کانفرنس هم روان دی او په نړۍ کې یو ډول فشار دی په پاکستان باندې فکر نه کوي سترڅو همدغه مشکل نه حل شوی یعنی د افغانستان د جګړې خارجي بوت ته زیاته توجه نه وي شوی په داخل کې که هر څه وشي مشکل نه حل کیږي
صلح په تزرع زارې باندې ناراضي صلح د پاره خپل میکانیزم موجود دی مګر زه په دې عقیده یم چې حتمان د افغانستان قضیه او جګړه له بهر نه مدیریت کیږي مګر افغانستان د هغه وبو تمس ورته دي چې سرچینې دلته د کلچ وبدل ته خرابې ز فکر کوم چې څومره موږ د پاکدو هڅو کو تلاش کو نو هغه صلح ناراضي کلچ ما ویل چې درې بودونه لري افغانستان حکومت یو دی د افغانستان خلک بل دی او نړیوال ټونه بلدا د ورساو برکسل کانفرنس کې مکرري وعده وشو چې د شلم کال پورې موږ هر کال 4-5 میلیارد ډالر پر د افغانستان جګړې ته ورکو په داسې حال کې د افغانستان د نفر سر سړی عاید چې د غشپک 150 ډالر دی په داسې حال کې چې په امریکا کې په 4-5000 ډالر دی او په سنگاپور کې 2-3000 ډالر دی کله چې سړی غریب شي وږی شي بیوزل شي حتمن هغه یا جګړه کوي یا هم د جګړې زیلاري خپل ژوند سمبالي بهتره خبره ده چې ناتو او
امریکا خاص کر امریکا چې په 2014 او 2015 کلونو کې واځي 515 میلیارډ ډالر امریکا په ناتو په جوړخ باندې لګولی او د افغانستان په جګړه باندې کې دغه پیسو 500 سلنه مرواخل او د افغانستان پر اقتصاد باندې ولګي. فکر کوم چې جګړه په خپل ذات کې 500 سلنه کمیږي. نو کله ک مونږه مسروان صاحب بار بار یو تکراری شوی سندر اورو نو تاسو ته خسته کونه ده، مونږ ته خسته کونه ده. مسله کاملا واضح ده، تخنیکی مشکلات شته دي، سیاسي مشکلات شته دي. دغه دوه اړخونه باندې چې مونږ کار وکړو، چې هم تخنیکی اړخ جوړ کو هم سیاسي اړخ جوړ کو، نو بسول هرازي ورسته ده چې درې اساسي مسائل دي. یو دا ده چې کله چې د سیاسي جوړخ کې وحدت د فکر رامنځته شي سول هرازي، کله چې پر قبایلو قومونو په لرو پتو سیمو کې خلکو باندې کار وشي. او دویم دا ده چې سول باید سټپ پر سټپ او قدم په قدم باندې راشي، کنه ټولیز سول یو دم راتګ یو دم د انحلال سبب هم ګرځي. ولسمشر غنی په خپل ویناو کې دا ویلي چې د نړۍ 500 سلنه کمې سولې معاملې چې وي په لس کلونو کې ځکه لمزه تللي چې بنیادونه جوړ نور په افغانستان کې باید بنیاد جوړ شي.
بله، ډېره زیاته مننه مینپال صاحب. تاسو دې خادم صاحب دې سرګردونه پاره څه وایست؟ او بل همداری ایانو مسله یا د چندو د ټولولو مسله، تر څو چې رسنیو افشا نه کړه دا موضوع، حکومت سره لدی چې استخبارات لري، ادارې لري، لیکن حکومت په دې برخه کې نړیوالو ته شواهد نه وړاندې کړي. مهرباني
سروان صاحب، مونږ د دې مخ کې په عربي دنیا کې پر همدې ستونزه باندې د عربي دنیا له مشرانو سره کار وکړ چې تر ډېره ځایه پورې هلته دا منابع وي دغه سولې وچې سولې، او د په پاکستان کې د چندو په ټولولو باندې خو بار بار مونږ د پاکستان له حکومت سره خبرې کړې دي. نو په نړۍ کې بېله شکه چې میډیا دغه د سرنوشت سازه ده او سرنوشت ټاکونکې ده، نو د دوی له رول څخه څوک سترګې نه شي پټولی. نظر صاحب باید په دې باندې پوه شي، هره ورځ د افغانستان له مختلفو نقاطو څخه خلک ورته زنګ وهي د ستونزو په حال کې، خو په دې معنی چې یو مرجع ده. نو د انتظار صاحب د خبرو سره زه کاملا موافق یم. د سولې فکټورونه ځینې داخلي دي او ځینې بهرني دي. دغه په دغه پروسه کې ډېر زیات موږ پر هغه بهرني فکټور دغه باندې د سولې باندې کار کوو، او په داخل کې بېله شکه بیکاري تر ټولو لوی ستونزه ده. تقریبا 45% افغانان په لوږه باندې بدی دي، او د بیکاری لمن زوړل دا هم زمانګیره ده. پر دې باندې د افغانستان حکومت کار کړی، کله چې د زیربنا پر مسله باندې کار کوي، په دې معنی چې دغه زیربنا د شي بیکاری لمن زوړي. زموږ لومړی کار برېښنا ده، زموږ بندونه دي چې د زراعت لپاره کار کوي، زموږ په خپله باندې پر صنعتي برخه باندې ټینګار دی. دا د شي په افغانستان کې د بیکاری ستونزه له منځه وړي. نو بیکاری زموږ ډېره لویه ستونزه ده، او دغه ستونزه جدي ستونزه ده، او د دغه ستونزې له منځه وړل، دغه ستونزې حل د یو کالو د دوو کلونو خبره نه ده. په مجموع کې موږ دې ته خوشحاله یو چې دغه پروسه چې زموږ مالکیت دی وکولی سو له ټولو هغو عواملو سره، بهرني عوامل چې په افغانستان کې د بی ثباتی لامل سوی دی، له هغوی سره ډېر په زغرده باندې خبرې وکړو، او هغه اندېښنې چې دوی لري هغه سره رفع کړو. نو خدای دې وکړي چې دغه پروسه په کامیاب او بریالی شي، عمر یې په دایمي ثبات او تلپاتې سولې ته ورسوي.
بله، خو به هر حال مینپال صاحب، د قسمت اول یک هفته شته دقیقه داریم، یک نتیجه گیری خوب از این صحبت اگر شوه، چطور شوه که دتر مسائل در کنفرانس ها یا در موقف گیری در سطح بین المللی یا در منطقه کل ما بتانیم یک قسم موقف بگیریم؟ برای اینکه دیگه ممالک اعضا به مختلف هم اگر باشن، مسئله منافع ملی، مسئله منافع اولیای دولت، دیگه پا باشن، کلشان یک نوع موقف میگیره. منطقه از ما که یک حادثه که میشه، باز کل ما یک دیگر اول ملامت کده میریم و موقف ما فلان گم میشه در بین. اینه نقطه کجا هست؟ از یک طرف مثلا شخص خود شما، ما متشکر هستیم، تشکر، و بسیاری وقت تلفن میکنیم، میایین در استودیو زحمت میکشین، اما بسیاری از وزارت خانه دیگر سخنگویاش از رئیس جمهور کده در بتبر بالا است، نه تلفن ها را جواب میتن، باز اما ارتباط ما را کت وزیر هم یا مانع میشن، یک عایق میشن در بند، که گرچه بسیاری وزیر سیوا سابق در استودیو میامدن، حالی سخنگویا پای از وار هم قطع کدن. این معنیش نیست که اگر از رسانه ها وزیر سیوا و اینا دور شوه مانایش است که از مردم فاصله میگیره. مردم وقتی که درد شما را نفهمه، گپ شما را نفهمه، موقف شما را نفهمه، چطور در پلیتان استاد شوه یا کنارتان استاد شوه یا حمایت بکنه؟ صاحب از خود یک خود یک بازنگری نشده این موضوع است صاحب، گتر که مردم آگاه نسازین، معلومات نتونیم باز گیلان بکنیم که ولی مردم در مسائل منافع ملی حمایت نمیکنن یا باز مظاهره میکنن، از این قبیل مسائل می نپازیم. چی میگن انتقاد ما را خوشتان آمد یا نیست؟
نظر صاحب کامل نظر دست را تایده و ما او دا غصن زمونم در کرده پا افغانستان که لمره باید سیستم حاکم شین او د سیستم د حاکمیت لپاره ډیر کار پکار دی. کله چې مسله وایي تر افرادو پوری سینو دا رقم ستونزې رامنځته کیږي، کله چې سیستم حاکم سو بیا بنو ویان د خپل مسولیت پیژني او دغه مسولیت په چوکاټ کې به حرکت کوي، وزیر به خپل مسولیت پیژني او هر څوک به خپل مسولیت او د خپل مسولیت پر بنیاد باندې حرکت کوي. زموږ ټولنه یعنی جګړه خو هر اړخ د زندگی زیانمنې، زموږ ټول ژوند د جګړې زیانمن کړی دی، زموږ سیستم زیانمن دی، زموږ هغه په خپل باندې هغه دولتي تهذیب شې دی هغه زیانمن سوی دی، هغه دولتي اخلاق مو زیانمن سوی دی. نو د دغو د جوړېدو لپاره کار په کار دی او دغه
نو مینه خپل شاید انتقاد اصلي ځای هم دا وی چې په دې اوسنیو حالاتو کې ټوله نړیواله ټولنه له افغانستان سره ملګری ده، مرستې ورکوي په میلیاردونو میلیاردونو، په دې حالاتو کې چې هم افغانستان ونه کولی شي چې خپلو خلکو ته کار ایجاد کړي، اقتصادي شکې نو څه وخت به کوي؟
سروان صاحب موږ به د خپلو مسولیتونو او د خپلې دورې جواب وایي. موږ په خپله دوره کې دغه ستونزه درکړې او پر دغه ستونزه باندې کار کوو. پاتې سوله تېره دوره او تېرې دورې مسایل او د تېرې دورې مسولیتونه په تېره دوره پورې اړه لري. یعنې د افغانستان له اوله باید پر دې باندې کار سوی وای چې افغانستان دا اوسي په میلیاردونو ډالر راځي، دا بلاخیره دغه کیټي بندیټي او افغانستان دې ته اړتیا لري چې په خپله باندې صادراتي او صنعتي شي. دلته خلکو ته باید دایمي کار او شغل پیدا شي، پر دغه باندې موږ کار کوو. عمر به د حکومت په اخیر کې تاسو ته تشبه مر سره حساب وکړي او عمر به هم درته معلومات ورکړي په دغه برخه کې موږ دونه کار کړی دی. نو خدای دې موږ توفیق راکړي چې هغه څه چې ما ویلي دي تعهد لرو او هغه عملي کړو.
بله خادم صاحب، تاسو مخکې دی عمدی برخه کې انتقاد درلود چې باید خلکو ته کار پیدا شي او د جنگ یو اصلي علت هم دا بیکاری ده، او مینهپال صاحب وایي چې حکومت په دې برخه کې ډېرې هڅې کړې دي او په اخر کې حساب ورکولو ته هم دوی تیار دي.
ما به خیز دوه خبرې کوم، یو دوه انګلیسي اصطلاحات استعمالوم او بل خیرې کوم. لومړی دا چې پولیټیکل ریالیزم یو څه دی چې د سیاست په دنیا کې یو نوی بحث دی، او غدا دی چې سیاست باید سمر د خلک حقیقت ګراو کې. دویم ریئل پالیټیک دی چې د سی پر ځای باندې کاف دی او یا کې دی چې دی اصلا د زور او د فکر سره او د تیوري سره او د چل سره یو ځای خلک زور استعمالوي. په اوسنۍ نړیوالتوب کې چې ټوله دنیا د بحران طرف ته روانه ده، افغانستان هم له دغه جزء مستثنا نه دی او موږ هم په دغه منجلاب کې غیړیو. موږ په هیڅ وجه باندې نشو فکر کولای چې افغانستان ټول تقدیر او برخلیک دی یا پر یوش پکې بدل شي. ولی د هیوادونو او حکومتونو جوړول د حتمن لوی اوږدې پروسې دي، مګر د دې لپاره تعهد ډیر زیات مهم دی، شفافیت ډیر زیات مهم دی، او په نیت او عمل کې اخلاص رامنځته کول ډیر زیات مهم دي. په 2015 کال کې نه هاتیا هیوادونه باثباته هیوادونه، ولی پر 2016 کال کې لس هیوادونه باثبات دي، نو ټول هم په شکل لاشکالو باندې د بحران طرف ته تللی دي. ټول دنیا اصلا د بحران طرف ته روانه ده. اوس هغه د رحمان بابا شیر دی چې سړی تلاش کوي، که سړی په هوښیاري په دغې سیاسي منجلاب کې سړی باید له خپل سره اور مړ کړي، د دنیا اور نه پرېږدي چې بلیږي، که هوښیاري اور له خپل سره مړ کا. نو زه فکر کوم چې د افغانستان د حکومت دپاره او د افغانستان د خلکو دپاره یوازنۍ لاره دا ده چې دوی بدیو ته بد حالت ته تیار شي او د خود لپاره خوشبيني ولري. په دې معنی باندې چې د افغانستان د حکومت وایندیان د افغانستان د حکومت سیاسي زعامت باید خلکو ته د خلکو توقعات ډیر پورته نکړي، ځکه موږ پر منجلاب کې یو لږه منجلاب راوتل کول نه وغواړي. دا د ملت او د حکومت ترمنځ تړاو ته ضرورت لري. په داسې حال کې چې دغه تړاو زیانمن دی، شکمن دی، د حکومت او د خلکو ترمنځ ارتباطات نهایت خراب دي، مافیایی حرکتونه شته دي، غلا فساد اوج ته رسیدلې ده، دلته خلک شته دي چې په لوی لاس باندې د اقتصاد بنیادونه له منځه وړي، په لوی لاس باندې سیستمونه د منځه وړي چې هغه شفافیت رامنځته کی ګوري. موږ داسې نه یو چې یوازې پر خوب باندې ودی یو، موږ حکومت سارو، حکومت موږ څاري، موږ د حکومت او حکومت زموږ پر وړاندې باندې ګډ مسؤلیتونه لري. موږ حکومت سارو، دلته حالات انتهایی خراب دي. د افغانستان ارګ او د امنیت شورا او امنیتي او نظامی قوتونه او ټولې تشکلات باید لاس پکار شي. دغه کم تلاتم چې ایجاد دی، دغه کم انفراق او کم شکیدون چې ایجاد دی، دا باید بیرته پیوند شي، دا باید بیرته کوشیر شي، ولډینګ شي. کنه نو موږ دغه طرف ته روان یو چې بیا به د راستنېدو، بیا به دغه مسایلو د جبران لپاره نه وخت دی، نه به امکان او نه به زموږ حوصله.
خب به هر حال آستاستا به پایان پروگرام نزدیک شدیم. فراموش نکنیم که در قسمت دوم مسئله تظاهرات روش بحث میکنیم و میمانای مختلف دعوت کردیم. خدا کنه که به دعوتشان وفادار باشند. در قسمت اول مهمان محترم آقای دواخان میناپال، معاون سخنگوی رئیس به جمهور خود تشریف آوردن، برشان بسیار زیاد تشکری میکنیم. همچنان محترم آقای انتظار خادم، کارشناس روابط بین المللی، هم تشریف آوردن، از ایشان هم تشکر.
او لتاسو اوریدونکو همیله لرو چې د خبرونې دوه هم سات هم واورې. په دوه هم سات کې د کابل په پرونی مظاهره خبرې کو، ولې په مظاهره کې تشدد وشو، دا په پیل کې سولایز مظاهره چا په تاوتریخوالو بدل کړه. هله ده چې سر له وسم د افغان بیسیم د 1903 شمیرې لري د دې موضوع په اړه خپل نظرونه راوستوي. ساعت درې بجې شوې،